سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند د خالی ورځ د 2010 کال د فروری 13 نیټه د مشال لیډو د نن وزینه ساته خبرونو په دوه مګړی کې مزه عبد الحی کاکړ او شاهین بنری هرکلای کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د سیون شریف ترګر بریت او تر دې وروسته د پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونه او تماسونو ترڅنګ نور ریپورتونه لرو په دوه منیمای کې 219 پروګرامونه د باختر ستوري او وبخشي او روشانه مستقبل لرو خو په پایل کې به شاهین بنری خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج مشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ته ویلي چې د هیواد په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو په درولو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکي وایي نن په دویم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او په سیمه کې ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه تړلي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام په روقه ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو وروسته د اسلامي دولت وسلوال په تیښته دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ته ویلي چې د هیواد په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو په درولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان دننه د یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمہواري هغه تنظیمونو منلې ده چې مشران په افغانستان کې پټتي. پرون د ټلیفون د لارې په خبرو کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو مشر جنرال نیکولسن ته وویل چې دغه ترهګرو بریدونو مخنیوي نه کول د پاکستان لخوا په پوله د زغم پالیسي په ازمایښت کې چې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې د خلکو په وجنه خپل خواخوږي خودله ورته د خپل مرستې ډاډ ورکړه. بلخوا پرون له ارګه خپور شو یو بیان کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په پاکستان کې له وروستي بریز څخه څرګنده شوه چې ترهګر پوله نه پیژني. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید ګډه کړنلاره رامنځته کړي. د پاکستان فوج ادعا کوي تیره شپه د هیواد بېلابېلو برخو کې د عملیاتو پر وخت په لسګونو ترهګر وجلی دي. د فوج د اماړیکو دفتر آی اس پی آر د اعلان لاغې یو ورځ وروسته کوچ د سند صوبې په لال شاباس قلندر زیارت کې 14 د دیرشو ماشومانو په ګډون 3 کسان وجل او تر سلو زیاتې نور ټپیان کړو. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوسټ پرون ویل لوړمې شپې راهیسې په عملیاتو چاپو کې تر سلو زیات ترهګر وجلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د خپلواکو سرچینو نه د دې ادعا او سپیناوی نه دی شوی. چارواکي وایي نن په دویم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او په سیمه کې ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه تړلې دي. د خیبر جنسي انتظامی چارواکي زیاتوي چې د تورخم پولې د تړلو پریکړه د امنیت په خاطر کړې ده. دا وخت د پولې دواړو خواو ته خلک کیسار پاتې دي او د مالونو ډک ګاډي په سړک ځای په ځای ولاړ دي. په پاکستان کې تیره اونۍ د یو شمېر ترهګر بریدونو وروسته حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د نامعلومه نیټې پورې د هر رقم تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو مشرانو په حکومت غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلار عملي کړي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د تورخم او چمن پولي تړلو سره د ترهګرۍ ستونزه نشي هواره دي.
بازارګاو د لکاو تعداد کې د خلکو آمد او رفت تجارت ته بارډر باندې د چندي ماغنه د افغانستان لپاره فائدہ مند دي نه د پاکستان لپاره فائدہ مند دي. ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کم فقدان دی چې هغه اعتماد فقدان ختم کړي شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قامی تګلاره په سمه توګه عمل نه دی شوی او دا خبره د پاکستان د قامی امنیت سلاکار هم منلې ده. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د توپونو ګولې راپریوتې دي. د سیمې نه زموږ خبریال د چارواکو له خولې وایي چې پرون د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د توپونو په بمبارۍ کې دوه عادي وګړي ټپي شوي دي او د کونړ په سرکانو کې د یو کور یوه ښځه او د هغې 15 کلن زوی وژل شوی دی. په دې سیمو کې د یو شمېر کلیو خلکو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نړیوال امنیتی کانفرنس تر څنګ د جرمني په میونخ ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیب اتمر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي، له مایک پنس سره د ولسمشر غنی لیدنه کتنه مهمه ګڼي.
د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث باندې نیولې ده. د دوی سره پوره په دې حقله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي.
روسو د دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ، دا ړومبی ځل دی چې د افغانستان او امریکا د نوې ادارې چارواکي سره ګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام په روقه ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو نه وروسته د اسلامي دولت وسلوال په تیښته دي. پرون د پینټاګون ویان جیف ډیویس په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو شمېر مشران او لوړپوړي چارواکي د روقه ښار نه وتل پیل کړي دي. د شام روقه ښار د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو مرکز ګڼل کیږي. او د یوکرین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. پیترو پوروشنکو د جمعې پر ورځ دا وړاندیز د میونیخ د امنیتي کانفرنس په یو بحث کې وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې د هغه څه له کبله چې په یوکرین کې د ماسکو لاسوهنه بولي بندیزونه لګولي دي. پوروشنکو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوکرین کرکه لري او د اروپا په نقشه کې د یوکرین لپاره ځای نه ویني. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پر روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج مشر په افغانستان کې امریکایي جنرال ته د ټلیفون د لارې ویلي په افغانستان کې موجودو ترګرو پر ضد د پاکستان له لوري د کاروای نه کولو د پالیسي امتحان دی نه اخیستل کېږي. خو افغانستان څه وایي؟
تیرونه په پاکستان کې څلور تروریستي بریدونه شوي. په داسې حال کې چې په تیرو څوارلس میاشتو کې په افغانستان کې په دا ډول بریدونو کې زموږ تر ډېر سرو زیات هیوادوال یا وشل شوي او یا هم ټپیان شوي.
په پاکستان کې په دې نږدې کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو وروسته هیواد تورخم او چمن لاره تړلې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر روتی دا کام څومره اغیزمن بولي.
دوالو ملکونه د پشریکه د انتها پسنده خلاف خپل ستړي او خپل کوشش وکي یو بل سره د تعاون وکي. دې معنی مسلې مشي حل کېدل چې بارډر بند شو. بارډر بس سوره کې بندي او سوره کې بندي بیا وکول شي.
په پېښور کې د قیمتو کانو د پاکولو او ډیزاینولو لپاره یو مرکز جوړ شوی چې پکې د فاټا خلکو ته پکې د تربیت ورکولو ته ترجیح ورکول کېږي. خو شرط یې څه دی؟
یو کس دولسم پورې سبق ویلی نو په جیمالوجی کې ولمنګه داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15000 روپۍ ده د 15 میاشتو.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري او ورپسې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو.
ما ستاله پار پروژه کې اعتکاف کولو تا د ظاهر پزړه کې هر وخت شکاف کولو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پاره رپورټ د پاکستاني پوز مشر په روسي کې په دې هیات کې د سو ترګر بریدونو په تړاو په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو غوښته ما ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال جان نیکولسن ته ټلیفون کړی دی. د پاکستان د فوج اطلاعاتو څنګه اس پی ار د جمعې پورس نه وخت په خبر سو بیان کې ویلي جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر سو بریدونو اندېښنه شو درې ده. تفصیل له سراج سهیر او
عبدالحی ککړ په دې لړکی په پینډی کې د پوز د مطبوعاتي څنګه اس پی آر یو خبر پانه خوره کړی دا چې پکې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په افغانستان کې د امریکایي پوز جنرال جان نیکلسن ته ټلیفون کړی دی چې پکې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې موخه ارمی چی په خپلو خبرو کې ویل باید چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه ونیول شي. دغه رنګ په پوز مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې جان نیکلسن دې لړکی د پاکستان برسته وکړي چې د دې د افغانستان خاور د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. جنرال قمر جاوید باجوا په دې موقع خپل خبرو کې په افغانستان کې د پټو هغه تر هغه ذکر هم وکړو چې په افغانستان ته فهرست یا لیست ورکړی دی. په دې موقع امریکایي جنرال جان نیکلسن په پاکستان کې د تر هغه د پیغو غندنه وکړه او پوز مشر ته د پاکستان د اندېښنو په جواب کې د خپل مرستو باور هم ورکړو.
شه د سرتو سچې د پاکستان سیمون شریف کې چې کوم حمله شوی و چې کې اتیا کسان شاوخوا وژل شوی وو، د دې پېښې وروسته فوج دا وایي چې دوی په مختلفو برخو کې عملیات هم کړی دي، د دې تفصیل څه دی؟
بالکل، دا ایس پی آر لخوا دویمه خبر پاڼه هم خوره شوې ده چې پکې ویل شوی دی چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په حکم باندې په ټول پاکستان کې د ترهګرو پر ضد په دلټون کومبینګ یا چاڼیز عملیات شروع کړي دي، او په تیرو څلېرویشتو ګینټو کې سلو پورې وسلوال وژلي دي، او دې لړ کې ځینې ګرفتاری هم مخې ته راغلي دي، ځینې وسلوال یا ترهګر چې دي هغه نیولی شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې د پولې پورې نه د مرستو رابطې موجود دي، چې لکه بلې افغان پوله هم بند کړې شوې ده، اوس به څوک نشي کولی چې په غیر قانوني توګه پاکستان کې راشي. دغه رنګې د پرون د پاکستان پوز مشر او وزیر اعظم نواز شریف دواړو د سیون شریف د پیښې وروسته د سیون شریف دوره کړې وه. په دغه موقع باندې ماښام مازیګر چې دی نو د اعلی په یوه غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې هم وشوه، چې پکې وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشرانو ته او سیکورټی نافیس پونکو ادارو ته هدایت جاری کړل چې د ترهګرۍ پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې اوس ورسره راغلی دی چې ټول پاکستانیان او ټول ادارې یو موټی شي او د وسلوالو خاتمه وکړي.
دا اوس راځي سهیر هلت افغان چارواکي وایي د جمعې په شپه د پاکستان له لوري پر کونړ او ننګرهار کې حمله شوې دي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. البته دا نه ده معلومه چې دا بریدونه آیا پاکستان پوچ کړي او که څنګه، خو چارواکي وایي چې دا پوچ کړي. خو د پاکستان دان د ایکسپرس ټریبیون او د نیوز انټرنیشنل د پاکستان امنیتي سرچینو له قوله وایي چې پاکستاني پوچ له مومند او خبر ایجنسی سره څیرمه د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوال تنظیم جماعت الاحرار پر پټنځایونو حمله کړې چې د غوښتل څلور روزنیز مرکزونه له منځه وړي دي. البته دا واضح نه ده چې دا بریدونه د افغانستان په خاوره کې شوي. د پاکستان پوځي چارواکو او خارجه وزارت له هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه نه دي تصدیق کړي. تفصیل مولا روحلا انوري څخه اخیستی دي.
د تیری ورځې نه د ننګرهار او کونړ مسؤلین وایي چې دغلته د لالپوري ولسوالۍ چې د ننګرهار اړوند سیمه ده، هلته 200 د توپونو ګولۍ راغلي د پاکستان د خوانه پاکستان فوج د دوی په اناره خوشی کړی دي، چې په هغه کې دوه کسان زخمیان دي ملکین دي، او همدارنګه د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دغلته مسؤلین وایي چې د تیر شپې یعنی ابل شپې نه تر پرون شپې 9 بجو پورې دغلته ګولۍ راتلې د توپونو، او په دې کې د یو کور یو ښځه او یو داغې زوی چې 13 کلن هغه وژل شوي دي، او دغلته د 9 بجو پورې ګولۍ راتللې او په کورونو او د هستوګنې په ځایونو باندې لګېدلې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په لالپوره باندې یوازې 200 شاوخوا کې د توپونو ګولې لګېدلې دي. زیاتو خلکو خپل کورونه پرېښي، هلته چې وو همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ د کونړ اړوند سیمه ده، هلته هم خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
انوري صاحب، دا راته وایسته چې د پاکستان مطبوعات که څه هم د پاکستان حکومت فوج خارجه وزارت په رسمي توګه دا خبره نه تاییدوي چې په افغانستان کې ځینې بریدونه کړي، خو د پاکستان ډان دی ایکسپرس ټریبیون او دی نیوز انټرنیشنل دا درې واړه ورځپاڼې د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله وایي چې پاکستاني پوځ له مومند او خبر ایجنسی سره څیرمه د افغانستان په خاوره کې د وسلوال تنظیم تحریک تنظیم د الاحرار چې پر پټنځایونه حمله کړې، او د دوی وایي څلور روزنیز مرکزونه هم له منځه وړي دي. نو آیا دغه خبرونه یا دغه سیداوی د پاکستان مطبوعاتو لخوا د پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله کېږي، هلته آیا دغه سی پټنځایونه سته یا سوي دي یا څوک پکې مړه یا د چا کیمپونه له منځه تللي دي؟
ما چې څومره د ننګرهار او کونړ د چارواکو نه پوښتنه کړې ده، هغوی په دې اړه هیڅ نه وایي. هغوی وایي چې دلته څه نشته دی، نه مرکزونه د پاکستان د طالبانو یا د جمعیت الاحرار یا ٹی ٹی پی مرکزونه دلته نشته دی، او دلته څه داسې د پاکستان د خوانه داسې څه نه دي شوي چې د هغوی مرکزونه ویسي یا دلته شتون ولري. هغه فقط دوی وایي چې هغه سیمې ویشتل کېږي چې هلته ولسي خلک دي. د بارډر په کزه درته ویم د لالپوري د ننګرهار د لالپوري د نورستان تر کامبیشه پورې دا څو کاله کېږي چې دغه سرحدي سیمې ویشتل کېږي. اکثره خلکو د هغې ځای نه کډې کړي دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف مروی دوی به د پاکستان له لوري د مشکوک کسانو د ورسپارل سوي لیست په اړه غور او پلټنه وکړي. خو پاکستان هم غواړي چې د دوی له خوا د ورسپارل سوي ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان کې خوندي ځای لري او افغانستان کې بریدونه پلانوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف مر د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وبښي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف مر د مشال ریډیو افغان څنګ سره په یو ځانګړې مرکه کې ول خپل پاکستاني سیاست سره تجزیه سره پر دې موضوع د چمې په رسمه فصلي خبرې کړې دي. اجملان ریپورت راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه په ګاونډیو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلی اتمر دا خبره له ازادۍ رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړه. تر دې مخکې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د سند ایالت په لال شاباز کلندر زیارت کې تر خونړي برید وروسته ادعا کړې وه چې دښمن قوتونه د داسې بریدونو لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان د سند ایالت له برید وروسته افغانستان ته د شپږو یا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. خاغلی اتمر وویل د جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په دې موضوع خبرې کړې. خاغلی اتمر د پاکستان لخوا دوی ته د سپارل شوي لیست په اړه وویل خاغلی اتمر وایي دا سمه ده چې دوی موږ ته د شپږو یا کسانو یو لیست راکړ او موږ ژمنه وکړه چې دا کسان لټوو په اړه یې معلومات کوو. خو په عین زمان کې ما له خاغلی سرتاج عزیز څخه وغوښتل چې پر هغه لیستونو هم غور وکړي چې موږ په زلونو ورکړي. دا هغه مشهور ترګرو پاړه شي زموږ د خلکو د عامه وشنې مسول دي هم مکتمل لري چې پاکستان اقدام
وکړي.
د حنیف اتمر په وینا د خلک د پاکستان په خارونو او امن سیمو کې د حکومت تر کنټرول لاندې آزادانه فعالیت کوي او لا هغه ځای په افغانستان کې ترګر بریدونه تنظیموي. خاغلی اتمر وویل افغان دولت د پاکستان په یو زیارت کې چې افغانان هم ورته درناوی لري دا ډول برید خوښنی کړی او غندي. خو د نوموړي په وینا پاکستانی دوستان باید درک کړي او د افغانانو لزله هم راشي. خاغلی اتمر زیاته کړه
درې هفته گذشته 4 حمله در پاکستان حملات
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي تیرونه په پاکستان کې څلور تروریستي بریدونه شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې په دا ډول بریدونو کې زموږ تر ډیر سروسيات هیوادوال یا وشل شوي او یا هم ټپیان شوي. دا بریدونه هغه ترهګرو کړي چې له بده مرغه اوس هم له افغانستان څخه بهر خوندي پټن ځایونه ملاتړ لري. ما خغلی سرتاج عزیز ته وویل چې څو ځل مالا تاسو سره خبرې کړي او څو ځل مې درته د ترهګرو د دې پټن ځایونو په اړه ویلي او څو ځل موږ داسې لیستونه تاسو ته درکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي له خغلی سرتاج عزیز وغوښتل چې افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه پر یو میکانیزم موافقې ته ورسیږي او د دې پدیدې پر ضد صادقانه عمل وکړي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې هم پر همداسې یو میکانیزم موافقې ته د رسیدو ټینګار شوی او ویل شوي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو په نتیجه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یو هر اړخیز سند چمتو شوی و چې اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې پاکستان د دې سند مواد عملي کړي. پاکستان پر لپسې د اردای چې ګوندې په خپل خاورې د هغه وسلوالو لپاره پټن ځایونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې بریدونه کوي.
اجمل اندوم اوریدلې په پاکستان کې په دنيزو کې زیاتېدونکو ترګر بریدونو په اړه د دې هوازینو سیاسي ګوندونو ویلي ترڅو د درګري ضد ملي تګلارې باندې پر عمل ونسي امن نشي راتلای. د سیون شریف تر برید وروسته د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارو تړلو په اړه د دوی وینا ده چې د لارو تړلو پر ځای باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ باور بحال کړي سي. د سیاسي ګوندونو د خبرګونونو او نظرونو په اړه غلام غوث له پېښوره دا ریپورت راغلی دی.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په پاکستان کې د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه دی شوی او د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار هم دا خبره مني.
سو پورې امن او امانی نو
ندلتا ترقی کی دیشی ندلتا سرمایہ کاری رات لیشی زمگا میٹنگوں نے پاوے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر چی دے اغم پا دے ماں دے خبر اکڑی آو دے ہوئے تسلیم کرا چی پا نیشنل ایکشن پلان پا دور چی دنوں کے آغا شانتے کامیابی مونگا حاصل کرے ندا ترخم و دے چمن ماں دے بارڈر خوندے دے دا سی زمگا دے چی سو کو راتلل واری ندا نور زمگا چی کم آغا
بلی خواتا دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر او دا پختونخوا پخوانی وزیرالا امیر حیدر خان ہوتی وائی دا پاکستان او افغانستان ترمینز پا تورخم او چمن بندی دا پولی دا ترلدو سرا پا ترهگره قابو نشی مندل کی دی او پکار دا ترهگره دا مخنیوی لپارا دوارا گاوندی حوادونا صادقانه همکاری وکڑی
ہزارگاؤں لکھاؤ تعداد کے دخل کو آمد و رفت تجارت پہ بارڈر بندے دل چندین آغانے دا افغانستان دا پارا فائدہ مندی نہ پاکستان دا پارا فائدہ مندی ضرورت دے خبر دے چرا پاکستان اور افغانستان تر منزا دا اعتماد کم فقدان دے چے آغا اعتماد فقدان ختم کریشی ضرورت دے خبر دے چرا دوالو ملکون دے پشری کا دے انتہا پسندے خلاف خپل ستڑے خپل کوششو کی یو بل سر دے تعاونو کیا دغا ضروری خبر ہے پر دے مانے مسئلے مشی حل کے دلے چھے بارڈر بند شو بارڈر بس سو رجے بندی و سو رجے بندی بیا با کولاوش
پا پختونخوا کی دا حکمران گوند تحریک انصاف نا دا قومی اسمبلی غڑے علی محمد خان ہم پا مرکزی حکومت نیوکی کوی او وائی
دو سو عرب روپے چھے گم دستا فاتا ریفان دل سو عرب پکار دیا غطا سر نشتا تاو سو پوی نیکتا ولی ایکٹیو نکلا تا سر جگم دینا دو دری عرب روپان نشے چھے غطا دیتے ریلیز کی دا سوی موروز دادا دمکی روانی چو دن انسار علی خان نمل تو وزیر داخلہ دی ساتا فتح نلو یہ دے پکم دے گی دے زم دا خبر حکوم اور دیر خلق دا خبر رکی جی پدے کی دا اندستان لاس دے شاتا دا ای پیسہ دا ای ٹریننگ دے و سوال دا دے چھے لگر دلتا ولی سوک سپورٹور کی زمین چھے کم دلتا کی حکومتون دی خاص کر مرکزی حکومت چھے دا چا دلان دے دا کلو یہ دائرے رازی مدد مرکزی حکومت سکی لگا دے خبر ڈیوٹی ہوئے نہ پورا کئی دہشتگرد کو چکم دے گو ترازی نو آخو تندی بانے سب بورٹ نہیں لگو لے میں پلاس کے سیاس رسا لے پرچائی چی آئے بانے لکھی لی دہشتگرد روانے ماو اگا دا غزہ کی پدے فرخم یا پدے چمن برازی ولی دا دنیا زرگون ملے لرے بارلوشی دے پدے کی نشی رات لے
قسم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشران د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې په مرکزی حکومت نیوکی کوي خو په سین صوبه کې د شاباس قلندر په مزار د برید روستو امنیتی ادارو تیره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال د سلو ترهګرو د وجلو دعوه کړې ده او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د توی شوی وینی بدل به اخلی او هیواد با لطراغرو سپاکوی غلام غوث مشال ریو پیخور
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخ جوړوي
کدوی پر مختللی وی نو ټولنا پر مخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ښځو ستونزو شکایتونو ثبتولو لپاره د بوډو په نوم یو هیلپ لاین جوړ کړی و. د دې هیلپ لاین یو چارواکي مشال لري ته ویلي د ښځو لخوا زیاتره شکایتونه په جایداد کې د ونډې نه ورکولو او طلاق یا خلع اخیستو په اړه درج شوي دي. د دې تر څنګ د کورنۍ تشدد شکایتونه هم ثبت شوي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي انیلا مشالیډیو ته وویل چې بولو هیلپ لاین ټولنیزو ناانصافیانو، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومۍ خلاف اواز اوچتوي او ښځو سره مرستې کوي.
د دې کې چې کوم دی جایداد والا چې کوم دی هغوی لکه زیات کې اسیز رالی دي چې موږ ته په جایداد کې حصه نه ملاوېږي او یو داسې وه چې په کې هغوی وي چې طلاق غواړم خلا غواړم هغې باره کې وو لیګل کور کې چې جنګ جګړې ډومیسټک وایلنس عجیبه عجیبه خاون سره هغوی سره بیهیویئر عجیبه ای کنه او چې کوم کاونسلنګ والے دی هغه زیاتر ډیپریشن والو نو هغه ما خپل پرسنلی ډیلز راځه او دا نور چې کوم دای نور ارګنایزیشن ته ریفر کړل
انیلا په وینا چې کوم خزل خو ورته د قانوني مرستو په اړه غوښتنه وشي نو دوی بیا دا کیسونه دوه غیر سرکاري ادارو ته لیږي د غیر سرکاري ادارې نور ایجوکیشن ټرست وکیل اویس خان په وینا چې د بولو هیلپ لاین لخوا ورته 15 کیسونه ترلاسه شوي چې یو پکې د ورونو لخوا په جایداد کې د برخې نه ورکولو کیس دی د په وینا چې دا کیسونه مردان ثوابه او نوخار کې دي چرته چې د دوی وکیلان د متاثره ښځو قانوني مرستې کوي
اصل کې دا چې وګوره چې خاون جنگ جګړو کې لار چې یوازې پریږدي نو بیا وته خرچ نه ورکوي نو موږ کوشش دا وی چې په دې وجه چې رقم کم کم ځنه راشي نو هغه ته موږ شروع کو چې مخالف کوټ ووري چې ما باندې کوټ کې کیس وي نو مېن کیسه کې دا چې هغه پر شرای شي نو هغه پر شرای کوټ دا وجه هغه بیا مینټیننس هم شروع کی نو هغه چې مینټیننس شروع شي انټرمنټ سوته وي فور د ټایم بینګ چې رسټارټ شي د دې کې تم روان وي نو موږ وایو چې ډیر ته نه ته کم کم چې دی وته روغه جوړ ته نکینی نو کم کم خرچه وته ورکې نه دې دا وخت پر پسو کون تیری
د خځو ته حقوقو مبارزه شاد بیگم د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي چې خځو ته قانوني مرستې ورکول شروع کړي دي خو دې سره په کار ده چې د خځو د حقوقو لپاره نورې ادارې هم مضبوط کړي شي
دې سره سره چې کوم نورې ادارې دي چې هغه د خځو د ترقې د رومن منیسټری چې کوم د پرمیشنل سبجیکټ دی هغه شو پرمیشنل کمیشن سره د رومن شو د دې چې کوم نور دارلمانونه دي د ادارې چې کوم د دې ورسره ورسره په اکټیویشن باندې د هغه په فعال کول باندې هم حکومت له پکار دي چې بنیادی کردار ادا کړي ورسره چې کوم پولیس دي پولیس یا مقامی کوم عدالتونه دي هلته هم د زنانو د پاره چې ډیسکونه ولګي چې خصوصي مراعات دي ورکی چې کوم جنې فرض کا خپل حق لپاره واسطه دي چې حکومت په عملی توګه باندې د هغه جنې کوتره ودرېږي
د بولو هیلپ لاین تر مخه چې د هیلپ لاین په اړه خلک خبرول شروع کړي شوی دي او راتلونکي کې پلان لري چې د کالجونو او پوهنتونونو دورې هم وکړي
دا مشال ریډیو دا
شمالی وزیرستان ته به کرکلسو کسانو په مرحله توګه د ستنولو لړۍ روانه ده خو په زرګونو خلک له هم بیرته نه دي لښتول شوي په دې کې د صدګۍ خلک هم شامل دي دوی غوښتنه کوي چې شرط شرط ستانه کړل شي سلاب مسعود رپورټ راکوي
د ضرب عظم پوځي عملیاتو په وجه بنو ته په کډو راغلي د قطبي وزیرستان زوی صدګي قبایلون ویایي چې ډېرې کډې خپلو کلیو کورونو ته پستانه لاړې خو د زوی صدګي قبایلون چې کوم په رټو مشکلاتو کښې راښکېل دي د واپس لېږدولو یې څوک پښتنه هم نه کوي په دغه باره کښې یو قبایلي نورزلی خان صدګای په دا رنګ ږغېږي
ژروتلی په غویه په خره په در وبدلي په ډېر تکلیف سره بانې ته مې ژروتلی بانې ته چې روتلی دله ته مې سخت تنګ یې تاهیر یې سوړه خورمه وایي مېږ ډېر غریبون یي ډېر سره په تکلیف یي که بیا نوره مرسته نه شي سره کړی دا مرسته خته وکړو چې مېږ ته د خپل وطن ازود کړو دا مې رباني دا وکړو چې خپل مړي په خپل وطن کښې ښخوي
د دغې سیمې اوسېدونکی ربله خان هم دغه مشکلات په دا رنګ بیانوي
بانې کوي اوس کاکار سوړه وي لارکي کړای نه سي پیسه شته نه مې ډېر غریب خلک یي بیمورون ورته پرته دي ګریزي نه کوي مېږ یې علاج نه شي کړی مېږ ته چې خپل وطن ازو چې خپل کلي ته ولاږي مېږو ډېر خوشحول وي
د صدګي قبایلیانو د دغو مشکلاتو او غوښتنو نه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نظیر خبر کړم هغوی دغه قبایلیانو ته تسلي ورکړه چې دوی د بې غمه شي زه د هغوی د واپس لېږدولو د پاره
یو شیر دی چې د یارانې لایق دی نه یا د غلامې دعا کوا غلام دی خبره دغه دو چې د شاول ولا خبره فرمینا شری دی په بکخیل باندې انشاءالله د زوی قبلخیل ملکشي ورباز فریخیل دا په یو کنفیشن کې دی کنه انشاءالله په څلورمه میاشت کې دی ته انټری کیږي دوه خپل خپل علاقې ته کدي علا خوښه چې څوک باندې کوي د باندې نظر می چې څوک دی اور برمل طرف ته وي او د برمل طرف ته خپل خپل علاقې ته درې می
دغه قبایانو دا هم وویل چې د کډوالۍ د ژوند نه سخت تنګ تغییر یو چې څومره زر کېدای شي ذمهوار چارواکي دې د میږ لوري ته هم پام وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او چم په خیبر پښتونخوا نور سیمه کې تقریبا لسنی می بجې کېدون کې دی شاهین بنری ته به وار وخت پوسټ خبرونه لاندې وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ته د ټلیفون د لارې ویلي چې له دغه هیواده په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو په درولو کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا پرون لارګ خپور شوی یو بیان کې افغان ولس مشر اشرف غنی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید د ترهګرو ځپلو لپاره ګډه کړنلاره رامنځته کړي. د پاکستان فوج دا کوي تیر شپې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر وخت فوشا سل ترهګر وجلی دي. د خپلواک سرچینو نه د دې ادعا او سپیناوی نه ده شوی. چارواکي وایي نن په دویم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او په سیمه کې ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه تړلې دي. د چارواکو په وینا دا پریکړه د امنیت په خاطر پورته کړل شوې ده. د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو مشرانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلاره عملي کړي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ او د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د توپونو ګولې راپریوتې دي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د جرمني په میونخ ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام په روقه ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو وروسته د اسلامي دولت وسلوال په تیښته دي. او د یوکرین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي.
اوسم روشانه مستقبل خبرونه او پسې د باختر ستوري دراورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکې چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او په کور کلی کې ګډي بيزه یا سروي ساتي یعنی مالداری او یا زمیداری کوي نو د بې تعلیمه تن لپاره دغه کار خده خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کول شي ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونو ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینرینګ یونیورسيټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سینٹر آف ایکسلنس کے دا کانو دا پوہنے کٹنگ او پالش دا ٹریننگ لپارا یو پروگرام شروع کرے دے. دا دے سانگے مشر احتشام اللہ خان مشال ریڈیو تا دا خپل ادارے پا اڑا اویل
دا سینٹر مخی ورکوٹ ہے ور سینٹر روم یو دا کم از کم دا پینزو شپگو سٹونتان دا پارا جوڑ شو او دا یونیورسٹی کی جوڑ شو نا تقریباً دا دے دو زرا آتم کے نا دا غیر پس دا سکارو شو چے یو ایس ایڈ والا دا گوختلا چے پا دے جیم سٹونز او پا جیولری سیکٹر کے او دا کانو کٹ کولو پالش کولو کے رفاتا دا خلقو سو مرست ہوشی نا دا آگے سلسلہ کے او دا سکارو کچھ زمان یونیورسٹی لے سلا پاسا یو ملین ڈالر مشینان او ایکویپمنٹ دے سینٹر لورکو نا دا ورکوٹا سینٹر وغت شو او دے تا منگ نوم کے خو جیم جیولری سینٹر آف ایکسلنس چھے کم از کم زدہ ویلے شم چھے پا دے ایشیا کے یا پا دے پاوزم پا دے سیما پا دے لاکھو بانے دا سینٹر
احتشام اللہ خان وائی امریکائی مرستندویا ادارے یو ایس اے آئی ڈی ورتا پر دے شرط مالی امداد ورکڑے چې د قبائلی ځوانانو نبا نیم فیس اخلی دا چې پر دے مرکز کې دوی کوم کورسونا یا ڈپلوما ورکوي او دا په سمره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وای
یو کورس دا سیده چې هغه ته جیمالوجی وای د کانو پوها نکانو اصل نقل خ او بد او بل دے سینٹر کے بلا ڈپلوما دا سر چھ دکانو کٹ کول دکانو پالش کول اور دکانو دا خراش تراش ډیپلوما ده دا دو ډیپلوما چې دی نه زمنګ پدې سنټر پدې په خاور انجینرینګ یونیورسيټي کې دا سنټر اف ایکسلنس کې کیږي دا داسې کار ده چې د دې پنځم میاشتې د جیمولوژي د کانو پوها چې متومنګ وایو او پنځم میاشتې د لیپډری د کانو پټکولو او دغه هنر چې ده دغه لپاره د پنځم میاشتې دی
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه ویل دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي
د مېرټ خبره چې راشي نه بیا به د فاتا د خلک لکه کم راشي ځکه چې بیا خو به د پېښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلک چې راځي کنه نو دا مو اډوکیشن دی دی لکه یو سړی په فاتا کې یو لک لسم کړی دی یا دو لسم کړی دی نو دا هغه به څنګه زمونږ انټری ټیسټ پاس کوي نو د دې لپاره موږ د مېرټ داسې کې خو چې څوک لاول راغی او لنی کسان چې پنځیش کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او پنځیش کسان د ماخام کلاسونو د پاره او دغه شانتې په دې کټکولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام نو بیا د پنځه چې ختم شي بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي دا سلسله هم داسې روانه ده خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی کنه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ ورځ انشاءالله
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پوښتنه نوموړی وایي
د جیمولوژي ته لپاره موږ دولسم یې خوده چې یو کس دولسم پورې سبق ویلی کو ساينس یې ویلی کو آرټس یې ویلی په چې دولسم پورې ویلی نو په جیمولوژي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو د لپاره ونیم زره ده او دغه شانته د لیپډری د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټکول او پالش کول چې د دې لپاره موږ لسم یې خوده ده چې کم سه کم لسم ویلی او فیس دې د ټول ډیپلوما پین 1000 روپۍ او د فاتا د سټوډنټانو د لپاره دا 1000 روپۍ ده او د عمر پکې څه قید هم نشته دا د تبو غوا کو سره کو د شلو کال یو کو د دیشو کال یو کو د سلویختو کال یو وای چې دا سبق د جیمولوژي لیپډری کول غواړم نو موږ راتلې شي
احتشام الله خان وایي د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندویه ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کم خرچه قبایلی ولسته ورکوي ګنې په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیات خرچه راځي
دا د دنیا واحد یونیورسيټي د دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوتاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیې کې چې 9000 پوند د 15 میاشتو فیس ته د جیمولوژي او امریکا کې 15000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بنکاک کې وای نو 15 لک روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خسنټر چې د امریکایانو یو اس ایډ موږ نه جوړ کړی دی او هغه د فیس 15000 روپۍ خو دا په هیڅ حساب ده
نو موړې وای قبایلی خلک نه دی خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي هغه د خزانو ډاک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوی او هنر ضرورت دی
کله تا ته وایم چې قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم ده ځکه کله تا چې د باجوړ له شروع شوم د باجوړ زمرد یو ته امرل وای انګریزي کې پاور سره بیروج چې په انګریزي کې ته ټورملین وای په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پس کې شته پټایټ یو کاڼی د هم پکې شته حقیق پکې شته بیا که ته داسې وزیرستان او وانا تلاشې الته کې نایاب قسم کوارډز وته وای هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي بیا که ته داسې دغه تراشه دي او رګزو ایجنسۍ ته پاله چینار ته دغه ځای هم نایاب کاڼی پیدا کیږي ایگزنایټ وته وایي شین ګارنټ پیدا کیږي او که داسې بیا موږ د خیبر ته راوګرځو د خیبر ایجنسۍ چې ده نو په دې کې د دنیا داسې عجیبه غونتې کاڼی دي چې دا نایاب بل ځای نشته دا هم په دې سیمه باندې دي بسنسایټ وته وایي زرکون وته وایي او فلورایټ او زه تا څه وایم چې عجیبه عجیبه نمونه دي دا ما چې تا ته سیاپ د دینه نور به په کوم ډېر زیات دي
احتشام الله خان په پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر اف ایکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیداری یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې درته داونه د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د قیمتي کانو د کورسونو په اړه معلومات درکو د لند مهاله کورسونو کې د کانو پیژندنه د کانو کټکول او پالش کول او د قیمتي کانو د کاروبار په اړه تربيت ورکول کیږي په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته څومره ګټه ورکوي د هغې نه څو چنده زیاته ګټه ترې قبایلي ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا موږ کوم کورسیز کوو دلته کنه زم په پنج چه مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړه وکړي کنه لکه سکل پیدا شي چې دې لکه خپل لایف ښه ایزیلی تیرولی شي. هغې نه علاوه د جیمسټونز کوم ډیپازټس دي هغه په دې مطلب دی موږ ټرایبل کوم ایریاز دي په دې کې ښه ډېر دي منرلز شو جیمسټونز شو نو که د دې پراپر ټریننګ وشي اول خو د دې بزنس هم کولی شي. هغې نه علاوه کټنګ پالشنګ وکړي نو دې مطلب دی لکه په خپله یو سیلف امپلایمنټ دی نو دې په یو ځای کې یو کمره کې خپل ښه ښکلی انکم کې شي. اصل کې مطلب دی لکه ذخایر کم دي که نه دلته شته دي ښه ډېر دي خو خلکو پوهه نشته دی په دې شي کې د جیم سټونز متعلق د کوم قیمتي کاڼي دي دې متعلق خلکو کې آگاهي نشته دی.
شاکر الله وایي د سیمې خلک چې کاڼي نه پیژني نو زیاتره په ارزانه باید ترې خلک یوسي خو که د قیمتي کاڼو لپاره دا کورسونه وکړي نو ښه په اسانه ځان له خپل روزګار هم شروع کولی شي بلکې په قدرتي حالت کې چې یو کاڼی وي او د هغې په معیاري طریقه کټنګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډېر زیاتېږي.
کدی په دې قیمت باندې پوهېږي او کسی پہچان کولی شي نو دا دینه دې ته ډېره زیاته فایده دی. بیا د دې خپل کا کټنګ پالشنګ وکړي نو لکه یو جیم سټون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغې کټنګ پالشنګ یې نشي خراش تراش کنه نو هغې صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه که د دې صحیح کټنګ پالشنګ وشي نو دا سل ډالر هم پر کیرټ کې دی شي پچاس هم کې دی شي هغه کاڼي کاڼي پورې د قیمتي کاڼي پورې دویم صرف دغه سیکټر کې هم که کار وشي که نه نو هنرمند خلک به پیدا شي او دویم د دې ډېرې مسلې به حل شي او د دا د کور جواب دی.
نوموړی وایي پښتانه او په خاص توګه قبایلي خلک ډېر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کاڼو په کار کې حق حلال ښه اسان او ډېر آمدن ترلاسه کولی شي.
که یو سړی دی په هغه لکه عام کوم پیشي دی لکه دا مال مویشي شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي که نه خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب لکه مایننګ وکړي صحیح طریقې سره او دې نه علاوه مطلب دی هغې مارکیټ پوه دي ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي خو که لږه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالشنګ کم دی خراش تراش اغه د پرمټر میټریک ضرورت دی په پنځه مهینو کې غاده دي شي اهل کې دي شي خاصانی طریقې سره لګ ټریننګ دی سه دونه ګرانم نه دی پریکټیکل دی یعنی عملی دی کنه د تکلیف فلم نه دی مطلب دی زیات نه کړیږي انسان.
شاکر الله د پېښور انجینیرینګ یونیورسټي کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس کې استاد دی. نوی کلته وایي که لسم یا دولسم تعلیم یې کړی وي کار روزګار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی څاروي ساتي یا زمینداره کوي همدغه د قیمتي کاڼو نه ډکه ده خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټنګ او پالش لپاره زده کړې وکړي په روښانه مستقبل کې د قیمتي کاڼو د پیژندګلو کټنګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینیرینګ یونیورسټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د څو تنو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زما نوم عظمت الله دی او رګزی جنګي سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی مې بی ایس جیولوجي آنرز کمپلیټ کړی.
د کاڼو د پوهنې تعلیم یا د جمالوجي ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې دولسم تعلیم دی په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبرې کړي. وایي بی ای یعنی څوارلسم تعلیم یې کړی و خو سکار روزګار یې نه و.
ما دا غزینه الته کې اصل کې دوه کورسونه دی یو جیمالوجي دی کم چې دا کاڼو پوهه ورکوي که نه کم چې مطلب د سنتټیک مطلب زموږ ژبه کې ویلی شي کم چې دا مطلب نکلي حدیثي کاڼي که نه کم چې نن سبا ډېر زیات راوتي دي ډېر زیات دي که نه مطلب ډفرنټ دا څومره چې دا مختلف ممالک دي لوکل پاکستان والی دي آرټیفیشل سنتټیک کاڼي چې کم دي دا نکلي دا جوړي نو دی یو پوهه درکوي تازه ته وایي چې دا مطلب اصلي دی او دا چې کوم دی دا نکلی دی که نه هغه پوره هغې سره اکویپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې هغه ځای نه چې ما کورس وکړو د هغې نه پس چې دی ما ته د کاڼو پوره یو مطلب یو پوره هغه ملاو شو ما ته چېره دا داسې کاڼې داسې.
نوموړی وایي د کاڼو د پوهنې یا جمالوجي د ډیپلومې نه پاس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم یو سره کېناستم بل سره کېناستم مطلب دا دی چې ټولو سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسٹمنٹ میں سٹارٹ کو کنه ډیر کم راغنه میں سٹارٹ کو خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا دی چې خو هغه پکې جوړ شو ریپوټیشن هم پکې جوړ شو خو هغه پکې جوړ شو دکان نیو نیو نو بس دا دی چې سٹارٹ کې مې مطلب دسے لو اگر میں سٹارٹ کو انویسٹمنٹ مطلب کاری با میں رسل کٹ فارم کے بہ مار رسل رپ میں رسل خام خال تو مت ایکسپیرینس ہو کنے چہرہ دا کانے دا دا کانے دا دمر ویلیوبل دا دمر ویلیوبل نہ مطلب دے دمر زیاد قیمت دے دے دمر نہ دے بس اس ماشاءاللہ مطلب کار خروان دے لگے او پکیرو انویسٹمنٹ پکی گو
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د یو زر روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف اکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې په چیز ده دی او داغا پکار را وسته شه ضایع کی نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل او خلکو چې د دې ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکشته کو چا سبق دولسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجي د کانو خو هي زکی کو چا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی بل د ټول خبره دادا چې کم فیس چې دې ته یو فیس وته نیم ده او زه خو وایم خلک راځل سو ناراضي راځي راځي موږ اوس غزل ته پرسته کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې کنه دا ډیر ضروری ده. زما دا خواسته د ینګ کوتا خلکو چې دیو ضرورت ده ډیپلوما نه څه فائدہ والی.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او به اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم ریپورت درکړو او په اخره کې به د ظاهر عادل په غږ کې د هغه د غزلې سو بیتونو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده. بې له شک چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبي ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي. خو پر ځای مو وګڼل چې د باختر ستوري خبرونه کې هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصري شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زدی بابا کړم. د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې مهال شوی دی چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شاعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوی دی. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرده پښتونخوا کې او په ځانګړې توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغیز لاندې وسی.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلی بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ ته تو استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ورواغوسته، او هغه فکری جامه د قاموالی وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویسته او غزل هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې هغه په فکر کې و، خوند دی چې هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواښاد رفیق شینواری، خیال محمد استاد، شاولی استاد، ګلزار عالم، ارون باچا او نورو د موسیقۍ له پردو سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تنده یې وخت په وخت خړوبه کړي. خو په دې وروستیو کې چې ګلپانی په خپل جادویي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ارمانی غزل سندره کړې، د ډیرو بازوق اوریدونکو پام یې ور اړولې دی. حمزه بابا له آثارو څخه تر دیرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه د مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و او په 1909 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین لیک او ستاین غونډې حقدار څوک دی؟ تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوٹ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده. په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول. حتی داسې ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي، د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځانته د خپل نوم په خطا ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجه کو دا بحث راپورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د سینلیک او ستاین غونډې په اړه یې مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثر شخصي سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي، هم ستاین لیکونه ورکول کېږي، او هم القاب ورکول کېږي. موږ تاسو ګورو چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو وړه راپاتېږي او چاته اتل وایي، مګر نور ملت راپاتېږي دغه په وړاندې ودرېږي، اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی، یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، په دې وروستیو کې داسې خلک ستاین لیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي، او هغه چاته چې ستاین لیک ورکول کېږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاین لیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د دې لپاره واکداران معلوم دي. ځینې ټولنې پرته له دې چې له ځان نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاین لیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم، ځینې اشخاص ته ستاین لیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم، آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه کم جوهر موجود دی او کنه دی. کچری موجودی باید هغه ومني، او کچری نه وي نو باید دا جرأت ولري شي ما کې د دغه ستاینې یا د دغه منځغونډې کم جوهر زبزان کې نو وینم. نو بنا هر څوک چې ما لپاره دا غونډه نشي هغه باید هغه رد کړي. یعنی دغه یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي. موږ دا معیارونه وپیژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي، ستاین لیک چاته ورکړ شي.
استاد محمد اسب سمیم د دغه غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یو برخه کې وویل،
زه دې وشړو کې شپېل ملت مې سلطان دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. حمزه بابا وایي دا فکرونه چې الفت صاحب وایي چې داسې سرته سر مه وایه د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. خو د ولسونو سوق لوری ورکول ځوانانو ته د ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهن رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې. په نوابغ دومره عام شي لکه داستاین لیکونه، اوس زمونږ غیبتونه نه کوله.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، ضیاء رحمان لالا خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزلی سو بیتونه،
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، زکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل میستا مزاج نه هم خلاف کولو تا به پرده کولا ما به انحراف کولو ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شکاف کولو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي.